درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جرمنی د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي منل شوي. د جرمنی ورځپاڼې ویلت نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلت ورځپاڼې د جرمنی د حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دغو کسانو لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګی برید چې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26 هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودي ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره رابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دوه بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیا او پرتګال کې پېښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 6000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې پخوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګېدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خپرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبت پیښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده.
د کابل اوسیدونکو ځینې خزی وایي چې د طالبانو د بندیزونو له امله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلای.
قبلا هم ما د باشگاه میرفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات نتانستم بگرم تا شکایی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کامل رفت داد
است. زمختی چین تردنم چه محدودیت نوال اگوال شون
نور مطالب هم لرو را سرپاده شید.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي مشر یې ملا حبیب الله اخونزاده 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي منظور کړې او پلي کېدلې هم پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا تګلاره د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار ټولې حکومتي سرچینې یو واحد مسیر ته رهبري کوي. که څه هم په دې تګلاره کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په 15 برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې ده، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی او دا هغه موضوعات دي چې له امله یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت خپل 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د اگست 26 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا ستراتیژي د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده منظور کړي او پلي کېدلې هم پیل شوي.
د تګلاره هغه جامع اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو او ټولې اماراتي سرچینې په یو ور مسیر رهبري کوي. دا تګلاره د حکومت د موخو د تحقق لپاره د ټولو وزارتونو او ادارو شته سرچینې او فعالیتونه منسجم کوي.
که څه هم زبیح الله مجاهد په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویې ویل چې دا ستراتیژي چې په 15 بېلابېلو برخو کې نوي پروګرامونه لري، د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان پراختیایي لیدلوری او د لویو موخو لومړیتوبونه ټاکي. په دې تګلاره کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوي. هغه موضوعات چې له امله یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز لګول او د غراج په سیاسي او ډېری ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د راتلونکو 15 کلونو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې څو ورځې مخکې واک ته د طالبانو د رسیدو د 4 کلیزې په مناسبت د طالبانو د حکومت مشر خپله کابینه له سرپرستۍ وویسته او ویل چې له دې وروسته د وزیرانو ته د سرپرست کلمه نه کارول کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت یو روغتیایي مرکز نه په دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغي 4 اویا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15 دغه استازولۍ په اکسپان خپور شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ الصحې سیستم نشتوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15 په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تېرې جولای میاشت راهیسې په دغو 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مرافولنه چې دی کولرا په باره کې خبرې شوی د دقیق دی لکه چې زمان یاد است ټول دماغ کې مریض شو لا کلمې ته دی د کور شوخانه ته بوتله ویل چې دی کولرا دی او دی وجود وبي کمی شوی دی او سم لګیاوی چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسې ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسېدونکي محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم نه راځي، خو نسناستي او اسالات تو باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل له تیرو څو ورځو راهیسې اسال یم. هر څه چې فلاجیل
او نور درمل خورم نه خکېږم. په کور کې هم ټول په دې ناروغۍ اخته دي. بیرونم چې له چا پوښتنه کوي وضعیت یې خراب دی.
کولرا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال له امله رامنځته کېږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کېږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمېدلو له امله یې د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغو هیوادونو په سر کې دي چې د کولرا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمېدو ناروغیو له 100 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو مړینه هم راپور شوی ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ال دی چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلي غوښتنې لپاره نورې پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو، د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي دي، وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني حکومت په وروستیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې 2 کال وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر 2 میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خودم ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته شکایت لري. وایي تازه د ده او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسې بس لاړې، ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بلې ویزې ته اپلای کوو دغه بیلې پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په خیره کې 2 میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د ستونزو تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسؤل میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
د تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي. په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزې د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بېلابېلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هېواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای له دې هېواده د بې اسناده افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډېری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو، د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وایي، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هېواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځانګړي ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې پر روغتیا منفي اغیز کړی دی. دغه مېرمنو ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس له ویرې ان بهر د پلی تک ته هم یا قدم وهلو ته هم نه ځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وایي د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او ان آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي د مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. دې چې عمرې 25 کاله وخود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
حتی پس از سقوط، تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود، خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ریره لیوالتی همی هم دور سره او زمان رو اختیاد چه دملاو بخو ده هر دو کدرد لرم گرده ورده کری و لاروانی الخایی هم خواه کری و اقصه چه دیورستی و گیز سخت ده متاثره کریم. د کابل بیلا بیلو سیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي. مخکې مې یوازې پلی تک کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه وه، ځکه ورزش مې نشو کولی. خو دا یو میاشت آن بیرون د یو کار لپاره هم په ډار او ویر وځو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې مېرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تعولات او را نتانستم دیگه رفته شده. ای اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است.
زمخ که جیم تدللم چه محدودیتو نو لگول شول نو نشم ورد للی. دی روسته یوانی ما میاش که چه ده کابل بلا بلو سیمو که ده مر بالمعروف لخواه کمی قدمات و شل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی دیر منفی اغنیز کاری. موک شاهدانی و چه کومی مرمنی چه آواز ده هجاب رنگی تور نو اگوی هم موتورو که وچه ولی نو ده حالا ده خزو بر تک را تک هم دیر منفی اغنیز کاری. تبیده یو خزو چه کار زدکر و فعالیت او آن روزنه تک را تک لناسور کری ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او نجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې له پلي تګ او قدم وهلو هم پکې پاتې دي، په رواني او نورو بېلابېلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو فشار مخنیوی کېږي، د چاغۍ څخه هم مخنیوی کېږي، کولیسټرول هم په مصرف رسېږي، د زړه د حملو څخه، د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کېږي، او د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کېږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو، همدارنګه د میندو په ماهواره عادتونو، د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې دا وی په دردونو په کنټرول کې د ملاده دردونو ټول هغه هورمونی تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. کچیرته سپورت ونکو خصوصا په خوځو کې ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه قبولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوسي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشن نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. د دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حسبولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بیګ ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عربی امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
که د افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاسته راوړنو ته وګورو، نو موږ دا په ډاډ سره ویلی شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلیږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پوټینشیل د قوت شته دی چې دوی انوتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډله شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشمې په ورځ. اکثر مبصرینو ویلي دي چې ډېر قوي اسکواډ دی او ډېر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوي دي. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې هکله څه وایي؟
کارکردگی په روسیو کې شپږیزه لیگ مونږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکې ګډون کړی او د بل پلوه پکې ځوانانو هم ګډون کړی و. هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یو ښه آمادګي وه او هم مونږ ته یو شمېر دغسې ځوانان راوپېژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کېدی شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم مونږ که تاسو لیدلی مونږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 10 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولی شو په دغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړي لوبډله ته انتخاب کړو. او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه 10 لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی خدای نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا مونږ سره آلریډي احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آلراؤنډر نو آلراؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل که تاسو ولیدل چې مونږ په 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې. په 2023 شلوریز نړیوال جام کې مخه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه، بیا دغه راز تیر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو آسیا جام تلولي ترلاسه کړ. نو زمونږ هم هغه روسي موخه او هیلم دای چې مونږه وکول شو د اسیا جامعه ولی هم خپل نوم کړو مونږه به د پورا امادګۍ سره زو مورال د لوړ لوړ دی او هغه روسي موخه مداره چې د جامعه ولی وګړو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپ اچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپوهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، ازمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسې پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپوهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زمونږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب اماراتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونه او په دغه میدانونو کې ډېر کله مونږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیلم دا ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسې پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 بجې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوهم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې ده د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی اسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نمو موخه همدا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره اشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالي ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا داسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شلوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شلوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دا هغه پیاوړي لوبډلې دي. په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل میمبر پیاوړي لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصه د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل 100% کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلېږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ کړي، او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت